دوستانو ستړي مشي په دې مخمنه نیم ساته خبري مجله کې مو زه اجمل اند هر کله کوم په دې نیم ساته خبري مجله کې اوري چې په داسې حال کې چې د طالبانو لخوا د تاوتریخوالي پر کمولو د سلاکیدو ریپورټونه خپر شوي د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي د طالبانو د تاوتریخوالي کمول معنا نه لري او باید اور بند وکړي. نور ریپورټونه هم لرو خو تر هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. فرشته جلال زئی د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
د پاکستان د بهرنی چارو وزیر شاه محمود قریشی نن ویلي چې طالبانو د تشدد کمولو ته علاقمندي څرګنده کړې او دا یو مثبت پرمختګ دی. د افغانستان د بهرنی چارو وزارت سرپرست په لندن کې د اوکراین د نړیوالې هوایي کرښې د الوتکې د سقوط په اړه په جوړه غونډه کې ګډون لري. په کابل کې وی جرګې نن د مولوي ترخیل محمدی او عبدالحکیم منیب ترمنځ سولې پریکړه وکړه او د ایران جمهور رئیس وایي هیواد یې هغومره زیات یورانیوم غني کوي چې له نړیوالو سره د چمې موافقې تر لاسلیک مخکې کول. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی نن ویلي چې طالبانو د تشدد کمولو ته علاقمندي څرګنده کړې او دا یو مثبت پرمختګ دی. قریشی په یوه ویډیویي پیغام کې چې د پاکستان د خارجه چارو وزارت پر ویبپاڼه خپور سوی ویلي چې طالبانو څخه دا غوښتنه کېده چې تشدد کم کړي او دا د امریکا او طالبانو د استازو ترمنځ د موافقې لپاره یو ګام و.
امریکا
او طالبان کې درمیان د امریکا او طالبانو خبري لوي مودې راهي روان دي. پاکستان غوښتل چې د امن پر لور حرکت وسی ځکه افغانستان او پاکستان امن ته اړتیا لري. نن یو شو پرمختګ سوی طالبانو څرګنده کړي چې د تشدد د کمولو د غوښتنې منلو ته تیار دي. په دوحه کې د وسلوالو طالبانو یو سرچینې د خپل هویت د پټ پاتې کېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د تشدد د کمولو پر موافقه کار کوي. وروسته اسوسییټډ پرس خبري اژانس د وسلوالو طالبانو د سرچینو په حواله وویل چې هغوی په دې اړه خپل وړاندیز سند پرون د امریکا پلاوی ته سپارلی دی. خو د سولې په چارو کې د افغانستان د دولت وزیر نن په کابل کې رسنیو ته وویل چې د تاوتریخوالي کمول دوی ته مفهوم نه لري، دوی اوربند غواړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سرپرست نن په لندن کې د بریتانیا، اوکراین، سویډن، کاناډا د بهرنیو چارو له وزیرانو سره په داسې غونډه کې برخه لري چې په ایران کې د وی اوکراینی الوتکې د سقوط په اړه خبرې پکې کېږي. د اوکراین د نړیوالې هوایي کرښې او مسافرلونکي بوینګ الوتکه د جنوري په اتمه له تهران تر پرواز لنډه شیبه وروسته راوغورځېده چې یو سل شپږ اویا کسان پکې ووژل شول، په هغوی کې دیارلس د افغانستان اتباعو. په کابل کې د یو شمېر قومي مشرانو جرګې نن د مولوي ترخیل محمدی او عبدالحکیم منیب ترمنځ د سولې پریکړه وکړه. د افغانستان د حج او اوقاف پخواني وزیر عبدالحکیم منیب سجدوبې د ولسي جرګې پر پخواني غړي مولوي ترخیل محمدی ادعا کړې وه چې په څپېړه یې وهلی دی. د هغوی د لانجې د سړولو لپاره جرګه جوړه سوې وه. جرګې نن پریکړه وکړه چې مولوي ترخیل محمدی به عبدالحکیم منیب ته درې لکه ډالر ناغه ورکوي او یو به پسه ورولي. د ایران جمهور رئیس حسن روحانی ویلي هیواد یې هغومره زیات یورانیوم غني کوي چې له نړیوالو سره د اټومي موافقې تر لاسلیک مخکې کول. د ایران په 2015 میلادي کال کې له نړیوالو قدرتونو سره موافقه وکړه چې د اقتصادي بندیزونو د کمیدو په بدل کې به خپل اټومي پروګرام محدود کړي. خو حسن روحانی نن په ټلویزیوني وینا کې وویل چې پر ایران فشار زیات شوی، خو دوی پرمختګ کوي. د روسیې د پارلمان د استازو مجلس جمعه په لوی اکثریت میخایل میشوستین چې د جمهور رئیس لوري ورمعرفي شوی و د نوي صدراعظم په توګه تایید کړی دی. د جنوري په 14 نیټه په دوما کې د رایګیری پروسه په مستقیم ډول له ټلویزیونه خپرېده. له ټولو وکیلانو 303 کسانو میشوستین ته موافقې رایې ورکړې او 14 کسان بې طرفه پاتې شول. میخایل میشوستین نن د متحدې روسیې ګوند له استازو سره چې په دوما کې اکثریت لري او په یوه خوله یې هغه ته د مثبتو رایو ورکولو ملاتړ کړی دی وویل: لومړی کار چې باید وسی په جدي ډول اداري اصلاحات راوستل دي. د حکومتداري اصلاحات او باید دا چې ډېره پرمختللي معلوماتي ټکنالوژي دلته راوستل سي. زه به ډیجیټل اقتصاد د رامنځته کولو لپاره یوه ملي اجنډا جوړه کړم. په دې کې هیڅ شک نشته چې حکومت باید د خلکو لپاره د پرمختګ ډیجیټل میدان وي. زه به همدارس د مالیې ډیجیټل سیستم په روسیه کې جوړ کړم. میخائیل میشوستین تر دې وړاندې په روسیه کې د مالی خدماتو د فدرالي ادارې مشر و. د روسیې د جمهور رئیس سرکلنۍ وینا وروسته د صدر اعظم دیمیتری میدویدیف حکومت استعفا وکړه. او د ژورنالیستانو د ملاتړ دریو نړیوالو غیر حکومتي ادارو د آذربایجان پر حکومت ټینګار کړی چې پر خبریالي خدیجه اسماعیل وا د سفر بندیز لري کړی او هغه ته اجازه ورکړي چې بریتانیا ته مسافرت وکړي. خدیجه اسماعیل وا په بریتانیا کې د یو آذربایجاني خبریال په برخه کې شهادت ورکوي چې یو مدافع وکیل د هغه د بدنامولو په مسله کې په محکمه کې عرض ور باندې کړی دی. خدیجه اسماعیل وا د آذربایجان له پیژندلو سوو خبریالانو ده چې تحقیقاتي رپورټونه جوړوي ولاو د ازادي رادیو او ازادي اروپا رادیو د ازري برخې لپاره هم کار کاوه. هغه په 2015 میلادي کال کې د آذربایجان حکومت په ونیم کله باندې محکومه کړه چې د خبریالانو د ملاتړ ډیرو ادارو انتقاد ور باندې وکړ او یو کال وروسته هغه له بنده خوشی سو خو تر اوسه د سفر بندیز ور باندې لګیدلی دی. انډکس سنسورشپ ادارې په بریتانیا کې د بې سرحده خبریالانو سازمان او د شفافیت نړیوالې ادارې ویلي چې حقوقپوهان اوس هڅه کوي چې د اسماعیل وا لپاره لندن ته د سفر اجازه واخلي.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو او موضوعات لرو. دا سولې په چارو کې د افغان دولت وزیر وایي د طالبانو له لوري د تاوتریخوالي کمول معنا نه لري او باید غور بند وکړي.
هیڅوک نه پوهیږي چې د تاوتریخوالي
عبدالسلام رحیمی دا څرګندونې وروسته لاغې وکړي چې په رسنیو کې داسې رپورټونه خپاره شو چې ګوندې طالبان د تاوتریخوالي کمولو ته سلا شوې دي. پر دې موضوع په رپورټ سربیر اوري چې د افغانستان د ټاکنو د شکایتونو کمیسون د هغه وڅل وخت محلونو جزئیات خپاره کړل چې د شکایتونو په پایله کې رائے باطل شوه.
دا شل په کابل کې دي، څلور په پکتیکا کې دي او یو محل په روزګان کې ده، څلور محلونه په فاریاب کې دي.
بشپړ جزئیات به د دې رپورت هم درته وړاندې کوو. دا بم باوري شي د افغانستان د خارج جوړونې او مزکو وزارت وایي دوی تر دې د مهیڅ داسې مکتوب نه دی ترلاسه کړی چې لمخې دي د دې وزارت سرپرست ممنوع الخروج اعلان شوی وي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د لوی څارنوالۍ په حواله پر رسنیو کې یو مکتوب خبر شوه دی. کوختو د افغانستان په اړه نور رپورټونه ولرو. دا بم واورې چې لپیړوي راهیسی ترکی قهوه نه واځي په دې هواد کې ډیر ځخل کیږي، بلکې وسته خلکو دراتونکو په اړه د اټکل وسیله ګرځیدلې. دا افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي د طالبانو لوري د تاوتریخوالي کمول هیڅ معنا نه لري او باید ور بند کړي. دا د وزارت وزیر عبدالسلام رحیمی د پنځشنبه په ورځ په کابل کې په یو غونډه کې د دې مطلب د څرګندولو ترڅنګ ویل چې طالبان د مذاکراتو میسته هیڅ تازه خبر او تحولات نه لري چې پرې بحث وکړي. خو طالبان بیا وایي چې افغان حکومت دوی ته د لارښوونې صلاحیت نه لري او دا محل ور سره مخ لوري امریکا ده. فیروز عزیزی له نور تفصیل سره.
دا چې د امریکا او طالبانو ترمنځ په قطر کې د افغان سولې په اړه خبرې اترې روانې دي او طالبان د اوربند پر ځای د تاوتریخوالي د کمولو خبره کوي، د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت بیا هم پر اوربند ټینګار کوي. د دغه وزارت وزیر عبدالسلام رحیمی د پنځشنبه په ورځ کابل کې د ویناستې پر مهال وویل چې د تاوتریخوالي کمولو اندازه معلومه او مشخصه نه وي او دوی ته د منلو نه ده.
هیڅوک نه پوهیږي چې د تاوتریخوالي کمول یعنی څه، خو اوربند بیا په دې معنا چې نور نو فیر ما کوي. کله چې څوک ډزې حمله کوي نو هغه محل اوربند لمن ځي، خو د تاوتریخوالي کمول هیڅ مفهوم نه رسوي. او تر ټولو مهمه ده چې تاوتریخوالي اندازه کیږي نه چې د څه شي په مقیاس کې اوربند کیږي. نو ځکه خو موږ په اوربند ټینګار کوو.
ښاغلی رحیمی دا هم وویل چې طالبان له امریکا سره د سولې خبرو اترو لپاره هیڅ تازه څه نه لري چې میسته د بحث لپاره وړاندې کړي. د رحیمی په خبره افغان حکومت د سولې لپاره ټولې دروازې پرانیستې دي، خو د نظام د بقا په قیمت نه. خو طالب بیان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو سره خبرو کې د افغان حکومت د دغو څرګندونو په جواب کې وویل چې د محل دوی له امریکایانو سره مخ دي. او د افغان حکومت هیڅ یو غړی په دې برخه کې دوی ته لارښوونه نشي کولای. بلخوا د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی رسنیو ته په استول سوی ویډیو پیغام کې ویلي د طالبان لولوري د تاوتریخوالي کمولو چمتووالی د سولې په برخه کې یو پرمختګ دی.
افغانستان کو پاکستان کو امن او استحکام کی ضرورت ہے.
سوله د افغانستان او پاکستان دواړو لپاره مهمه ده او دواړه هیوادونه ورته اړتیا لري. نن په دې برخه کې یو ښه پرمختګ سوی، طالبانو چمتووالی ښودلی او د تاوتریخوالي د کموالي کومه غوښتنه چې شوی طالبانو ورته چمتووالی ښکاره کړی. زه فکر کوم چې دا د سولې د مذاکراتو د هوکړې پر لور یو ستر ګام دی.
محمود قریشی په خپل دغه یو دقیقې ویډیو کې دا هم ویلي چې د افغانستان سوله به په ټوله سیمه کې ثبات رامنځته کړي. همدارز یو افغان سیاستوال امرالله صالح بیا په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې د تاوتریخوالي کمول د جګړې او سولې په قاموس کې نوې خبره ده، په دې معنا چې طالبان د زیات وګړو پر ځای ځینې کسان وژني او په اونۍ کې د څو تنو پر ځای یو ښار بمبار کوي. انسان وژنه دې بنده کړای سي. دا په داسې حال کې ده چې د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزیر زلمی خلیزاد او طالب استاذ ترمنځ په قطر کې لاس پړاو خبري وسوي. په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر ازادي راډیو ته وړاندې ویلي چې د دوی او امریکایانو ترمنځ د سولې توافقنامه بشپړه سوي او یوازې لاسلیک ته پاتې ده. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د هغه وڅل ویخت محلونو جزئیات خبره کړل چې د شکایتونو په پایله کې رائے باطل اعلان شوه. د کمیسیون دغه شان دغه ولایتونو په اړه رسنیو ته معلومات ورکړل چې د کمیسیون د ولایتي دفترونو په پریکړو یې اعتراضونه شوه. اکرام الله اکرام له کابل پرې تفصیل لري.
کابل، پکتیکا، پکتیا، اوروزګان، فاریاب او فراه هغه ولایتونه دي چې د ټاکنیزو شکایتونو د کمیسیون د پریکړې لمخې د رایو وسلوخت محلونه باطل اعلان شوې دي. خو د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون کمشنر قطب الدین رویدار د پنځشنبه پورس ازادي راډیو ته وویل چې د کمیسیون په دې پریکړه هم نیوکه شوې دي او د اعتراضونو د څېړنو نو وروسته به پاړه وروسته پریکړه وشي.
دا شل په کابل کې دي، څلور په پکتیکا کې دي او یو محل په اوروزګان کې ده، څلور محلونه په فاریاب کې دي او اته محلونه په فراه کې باطل شوی. په ابتدایي فیصلو کې په دې اعتراضونه موجود دي، مثلا فیصله نهایی نه ده تر اوسه.
خغل رویدار دانه وایي چې په دې شمیر محلونه کې به څومره شمیر رائے باطل شي. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون د غشان وایي چې نن د څېړل شویو شکایتونو په پریکړو د اعتراضونو وروستۍ ورځ ده او تر دې دمه د ټاکنیزو ټیمونو لوري 1512 اعتراضونه ثبت شوي چې په 1500 ورځو کې به د ټاکنیزو شکایتونو په مرکزی دفتر کې وڅېړل شي. د شکایتونو کمیسیون وایي چې دا شمیر اعتراضونه د ثبات او همپالنې، دولت جوړونکي او سولې او اسلامي عدالت ټاکنیزو ټیمونو لوري شوي دي. ننګرهار، کاپیسا، لغمان، پنشیر، بغلان، بامیان، غزنی، پکتیا، کونړ، نورستان، بدخشان، بلخ، سرپل، غور، دایکندی، اوروزګان، زابل، فاریاب، هرات او نیمروز هغه ولایتونه دي چې ټاکنیزو ټیمونو د شکایتونو د کمیسیون د ولایتي دفترونو په پریکړو اعتراضونه کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون د افغانستان په 21 ولایتونو کې د 15328 محلونو د رایو د بیا شمیرنې پریکړه کړي. خو پښتنه داده چې د دغه محلونو راشمیرنه به کله پیلېږي. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون که څه هم 13 ورځ ویلی و چې دوی به د ورځې تر پایه د دغه محلونو په اړه د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته معلومات ورکړي. تر څو راشمیرنه یې پیل شي، خو د ټاکنو د خپلواک کمیسیون یو ویان زبی سادات ازادي راډیو ته وویل چې د پنځشنبه تر ورځې دوی ته د ټاکنیزو شکایتونو د کمیسیون له لوري هیڅ لیست نه دی سپارل شوی.
نه د اسپارل تر څو ټاکنو خپلواک کمیسیون د غلیسته په کتو سره وتوانېږي د تفتیش او بیاشمیرنې لپاره ټولې امادګیانې ونیسي، همکاران واستوي او افراد ول امنیتي بنسټونو سره شریک کړي تر څو دوی هم د همکارانو د لیږد رالیږد په برخه کې همکاري وکړي.
ښاغلی سادات وایي هر کله چې له دوی سره د هغه محلونو چې رایې باید له سره وشمیرل شي په اړه معلومات شریک شي، دوی به د رایو د بیاشمیرنې په عملیاتي پلان کار پیل کړي. خو نوموړی دانه وایي چې له دوی سره د معلوماتو له شریکولو څو ورځې وروسته به د رایو بیاشمیرنه پیل شي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون لخوا د ولسمشرۍ د ټاکنو لومړنۍ پایلې له اعلان وروسته دا ټاکنیزو شکایتونو کمیسون د خپل کار سختي ورسې پیل کړي. د کمیسون د جدید میاشتې په دویمه نیټه د شکایتونو ثبت پیل کړ او تر اوسه په ولایتونو کې خپل پریکړه اعلان کړي، خو لا هم د هغه پریکړو د عمل کېدو چارې نه دي پیل شوي. امید ظهیر مل په دې رپورټ کې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسون کار ته کتنه کړي.
د ولسمشر ټاکنو د لومړنۍ پایلې له اعلان وروسته د جدي میاشتې په دویمه نیټه د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون لخوا د شکایتونو د ثبت بهیر پیل شو. د قانون پر بنسټ په درې ورځو کې ټاکنیزو ډلو 14,515 شکایتونه ثبت کړل، چې تر ټولو ډېر یې د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټاکنیز ډلې لخوا و. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون مشري زهره بیان شینواري د جدي میاشتې په پنځمه نیټه د ثبت شویو شکایتونو د شمیر په اړه وویل:
در حدود 8,000 شکایت
نږدې 8,000 شکایتونه د ثبات او همپالنې ټاکنیزې ډلې، نږدې 4,400 شکایتونه د سولې او اسلامي عدالت ټاکنیزې ډلې، له 3,000 ډېر شکایتونه د دولت جوړونکي ټاکنیز ټیم او 15 شکایتونه د امنیت او عدالت ټاکنیزې ډلې ثبت کړي دي.
په ولایتونو کې د شکایتونو څېړنه د جدې پښبګم نیټه د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون ولایتي دفترونو د شکایتونو د تصنیف بندۍ څېړنې او پاړې د پریکړې کولو بهیر پیل کړ. ننګرهار، کابل، پکتیا او کندهار هغه ولایتونه وو چې تر ټولو ډیر شمیر شکایتونه پکې ثبت شوي وو. خو جوزجان، دایکندي، بامیان او سرپل هغه ولایتونه وو چې پکې د ثبت شوي وو شکایتونو شمیر ډیر کم وو. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون د شکایتونو شمیر ته پکتو په لومړیو کې اندېښنه وښوده چې کېدای شي دا بهیر په یو شمیر ولایتونو کې په خپل وخت پای ته ونه رسیږي. د دې کمیسیون مشر زهره بیان شینواري د جدي میاشتې په 15 نیټه په ولایتونو کې د دې پروسې د اوږدېدو احتمال تایید کړ.
قانون موږ ته 15 ورځې په ولایتو په ساته وخت راکړی دی چې په دې موید یا په دې زمان کې باید موږ شکایتونه ټول وسیړو. خو ستاسو په خبره چې هغه ولایتو کې چې به حجم د شکایت پورته یې په خاطر چې ډېر دقت وسي او واقعا شفافیت په نظر کې ونیسي، ممکن یو ورځ دوه ورځې اخوا دخوا سي.
خو بالاخره د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون د جدي میاشتې په 24 نیټه په ولایتونو کې د شکایتونو د تصنیف بندۍ څېړنې او پاړې د پریکړې پایله له خلکو سره شریک کړ. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون د دې پریکړو له مخې د 109 محلونو رای باطل کړي. همدا ډول یې 9,868 شکایتونه بی اعتباره وبلل او تر خوا یې په 20 ولایتونو کې د 15,314 محلونو د بیا شمیرنې پریکړه وکړه. خو په سبا یې کمیسیون وویل د پاتل شویو محلونو په شمیر کې اشتباه شوی او کرشمیری وڅال ویخته.
اتلس مورد شکایت اصلاحی غته تللی دی، یعنی پروسس تسلیلی دی. 15,314 شکایت چې یو ولایتو کې دی د بشمالی تللی دی. یو سلو نه محله باطل سوی دی. 15 نفره نقدی جریمه سوی دی. یو اویا نفره کارمندان د انتخاباتی یعنی د انتخابات د کمیسیون کارمندان د وظیفې نه انفصال سوی دی یا د وظیفې نه لیرې سوی دی. یو سلو یولس شکایت په تایید کمیسیون د ولایتي استثنایی دی.
د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون وای هغه یو سل یو لس استثنایي شکایتونه چې کابل ته رالیږل شوي، څلور مهمې له وخت مخکې د 1,200 رایو، د 1,300 شکمنو رایو، په هر محل کې د پایلو د پاڼې او بایومیټریک دستګاه ترمنځ د 1-5 رایو توپیر او د قشان د هغو 2,340 محلونو په اړه دي چې بایومیټریک معلومات نه لري. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون د هغو محلونو د رایو په اړه هم تر اوسه کره معلومات نه دي وړاندې کړي چې د ولایتي دفترونو لخوا یې باطل اعلان شوي دي. خو زیاتوي دا محلونه د کابل او بدخشان په ګډون په یو شمیر ولایتونو کې دي. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون اوس مهال پر هغه عملیاتي پلان کار کوي چې په پایله کې به یې 15,314 محلونو کې د رایو بیا شمیرنه وشي. دا کمیسیون همدا ډول د پریکړو په اړه د استیناف غوښتنې د شکایتونو د ثبت بهیر پیل کړی چې درې ورځې دوام کوي. ننګرهار، کابل، پکتیا او کندهار هغه ولایتونه دي چې په ډېر شمیر محلونو کې بیا شمیرنې ته تللي دي. کمیسیون به له دې وروسته د 15 ورځو په اوږدو کې د استثنایي شکایتونو په ګډون د هغو استنافي قضیو په اړه هم پریکړه کوي چې له دې سره ثبت شوي دي. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون که څه هم د باطل شویو محلونو شمیر کم بولي، خو زیاتوي چې د 15,000 محلونو رای شمیرنه به د ټاکنو پر لومړنۍ پایلې لږ اغېز ولري. امید ظهیر مل، ازادي راډیو، کابل.
مننه چې ازادي راډیو اوري.
د افغانستان د خارج جوړونې او مزکو وزارت وایي چې دوی تر دې د ماهیت تاسې مکتوب نه دی ترلاسه کړی چې لمخې باید د دې وزارت سرپرست ممنوع القروج اعلان شوی وي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د لوی څارنوالۍ په حواله رسنیو داسې یو مکتوب خپور کړی. د نصرت پارسا د رپورټ مهم ټکی له اکرام الله اکرام نه اورو.
وروسته له هغې چې د افغانستان د ښار جوړونې د سرپرست وزیر جواد پیکار د ممنول خروج په اړه رسنیو راپورونه خپاره کړل، د دې وزارت ویان وایي چې ښاغلی پیکار د تیر په څیر په وزارت کې خپل کار ته دوام ورکوي. د دې وزارت ویان حشمت ناصری د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دوی ته هیڅ مکتوب نه دی راغلی چې له مخې د یاد وزارت سرپرست ممنول خروج اعلان شوی وي.
ښاغلی پیکار هره ورځ دفتر ته راځي او د وزارت په غونډو او جلسو کې برخه اخلي او خپل ورځني کارونه پرمخ وړي. د هغه مکتوب په اړه چې په رسنیو کې خپریږي، په دې اړه موږ ته د لویې څارنوالۍ یا هم ولسمشرۍ ماڼۍ له لورې کوم رسمي اطلاع نه ده راغلی.
په دې وزارت کې د ځینو ګمارنو په اړه ولسمشر هم د څېړنو امر کړی. له دې وړاندې یو شمېر رسنیو د لویې څارنوالۍ د مرستیال په لاسلیک داسې یو مکتوب خپور کړ چې پکې راغلی وو د ولسمشر د سپارښتنې له مخې په ښار جوړونې وزارت کې ځینې ګمارنې د ولسمشر د فرمان خلاف دي چې باید څېړنه وشي. په مکتوب کې دا هم لیکل شوي چې د ښار جوړونې او ځمکو وزارت سرپرست په ترکیه کې جایدادونه پیرلي چې باید وڅېړل شي. په دغه مکتوب کې ویل شوي چې په دې اړه د څېړنو تر پای ته رسیدو پورې دي د ښار جوړونې سرپرست وزیر ممنول خروج وي. د لوی څارنوالۍ ویان د دغه مکتوب په اړه له نظر ورکولو ډډه وکړه. که څوم د دغه مکتوب کارواله هیڅ دولتي ادارې تایید یا رد کړی نه دی، خو دوه ورځې وړاندې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د یو حکم له مخې امر کړی چې د ښار جوړونې وزارت سره د ځمکو د ادارې له ادغام وړاندې د غلطه شوی ګمارنې وڅېړل شي. ښاغلی غنی په دې اړه د څېړنې لپاره د یو حکم له مخې چې په ترکیب کې لوی څارنوالي د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو کمیسون د څېړنې عالی اداره او د ملي امنیت ریاست موظف کړي، پلاوی ته لس ورځې وخت ورکړی چې خپلې څېړنې بشپړې کړي. د ځمکو او ښار جوړونې وزارت ویان وایي چې دغه حکم یاد وزارت ته رسیدلی خو تر اوسه پلاوی کار نه دی پیل کړی. د دې وزارت ویان حشمت ناصری
یو حکم صادر شوی چې د ځمکو او ښار جوړونې د وروستیو اجراتو په اړه څېړنه پکې کیږي چې زیاتره برخه د بودیجې او د تشکیلاتو ادغام تشکیلوي. هر کله چې پلاوی څېړنې پیل کړي او وزارت ته راسي، موږ همکاري ته چمتو یو.
په داسې حال کې چې د ولسمشر د حکم له صادرېدو دا د دوه ورځې اوړي، خو لا هم څېړنې نه دي پیل شوي. ومو غوښتل چې په دې اړه هم د لوی څارنوالۍ نظر راواخلو، خو دغه بنسټ هیڅ ځواب رانه کړ.
د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي اداروي په تیر نږدې شل ورځو کې له سلو زیاتو د هوټلونو، خارګوټو او بلاکونو د مرکز ګرمیو سیستمونه د سرغړاویو له کبله مهر الله کړي. رحمت الله افغان له نور تفصیل سره.
د کابل ښار د اریا خرګوټي د مرکز ګرمۍ سیستم دی چې د دود صفا کولو نوي فلټرونه پکې نصب سوي دي. د اریا خرګوټي د بلاکونو وکیل نور محمد وای وروسته له هغې چې د چاپیریال ساتنې ادارې او د هوا پاکوالي کمیشن ورته لازمي سپارښتنه وکړي، نو د دود پاکوالي معیاري فلټرونه یې نصب کړل.
فلټرونه تقریبا د اوبو په واسطه چې د دود مینځل کیږي او دود بیرته وځي دغه نه دودرونه، په دې کې مو ته ډیره تغیرات کړه په ټول په سطح د کابل کې، خصوصا د شارک اریا کې. نو فلټرونه مو ټول سره معیاري کړل. بعضې فلټرونه چې نه درلودل هغه مو سره تبدیل کړل، بعضې چې بیخي موجود نه و هغه مو نوی نصب کړل.
نور محمد زیاتوي چې اوس له باکیفیتو ډبرو سکرو استفاده کوي چې وخت نا وخت یې د اړوندو ادارو له لوري څارنه کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د هوا ککړتیا د مخنیوي علي کمیسون تازه په شپږمه ناحیه کې د امیدي سبز ښارګوټي، په درېمه ناحیه کې یوسف ټاور، بهار ټاور، احمدي ټاور، وحید ټاور او په پنځمه ناحیه کې د ښار جوړونې وزارت بلاکونه خپلو دودکشونو ته د معیاري فلټرونو د نه لګونې له امله مهر او لا کړي دي. بلخوا د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي ادارې بیان قاسم رحیمي ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه یې د هوا ککړو منابعو 1,26 بندې کړي دي.
در ټول حداقل 20 ورځې گذشته
په تیرو نږدې شلو ورځو کې موږ ته د 300 په مرکز ګرمیو کې له مقرراتو څخه د سرغړونې په اړه راپورونه رارسېدلي وو. مرکز ګرمۍ سیستم مو یو څېړه، له دغو نه 1,26 مورده تصدۍ باندې شوي، 1,8 د سیستم اصلاح شوي او 45 مورد ژمنې اخیستل شوي دي.
ښاغلی رحیمي زیاتوي چې په ښارګوټو، هوټلونو، کارخانو او حمامونو کې د فلټرونو نصبول د هوا د ککړتیا مخنیوي لپاره د دوی څارنه او نظارت په جدي ډول.
آزادي رادیو. له د افغانستان د ولسی جرګې پخانی غړی عمله ترخیل د افغانستان د حج او اوقاف سرپرست وزیر عبدالحکیم منیب سره فزیکی شخړه څلور میاشتې ولس ورځې وړاندې د خبرونو سره ټکیو. د دغه شخړې راوروسته وسیوي جرګې دا شخړه حل کړې ده. څنګه د فیروزی عزیزی په ریپورت کې اورو.
د افغانستان د ولسی جرګې پخانی غړی ملا ترخیل د افغانستان د حج او اوقاف سرپرست وزیر عبدالحکیم منیب سره فزیکی شخړه څلور میاشتې ولس ورځې وړاندې د خبرونو د سر ټکی سو. دغه فزیکی شخړه د ولسمشر مانی په جماعت دننه وسوه. له دې پیښې دوه اونۍ وروسته د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل چې له هرې بې احترامۍ او بې حرمتۍ سره به د قانون په اساس چلند کیږي.
زه به له هر هغې بې احترامۍ سره چې کیږي د قانون له مخې چلند وکړم. تاسې له لورې څارنوالۍ وپوښتئ چې بشپړ صلاحیت ورکړل سوی. خلک چې د عدالت د پروسې تمه ولري، چې څېړنې ترسره او عادلانه پرېکړه وسي. موږ د زورواکو د ګواښ او تصادم
له دغې پیښې د څلورو میاشتو زیات وخت په تیریدو دا موضوع پرون یعنی چهارشنبې په کابل کې د خلکو په یوه جرګه کې حل سوه. حاجی خوانی جهانی چې ځان د دغې جرګې غړی او ویاند معرفي کوي وایي ښاغلی ترخیل څو ځلې پکتیا ته راغی او د جرګې له لارې د دغې شخړې د حل غوښتونکی سو. د ښاغلي جهانی په خبره په دې جرګه کې پریکړه وسوه چې ښاغلي ترخیل عبدالحکیم منیب ته د جرمانه په توګه $300,000 امریکایي ډالر ورکړل.
تقریبا موږ ټول په نظر کې نیولې 300,000 امریکایي ډالر په دې کې جرمانه وه او دغه جریمه چې موږ په نظر کې نیولې وه نو د دې اکثره برخه یې ټوله ماف سوله، بیرته ورکړل سوله او جناب ترخیل صاحب ته د مصلحینو په لاس باندې د جناب منیب صاحب له خوا نه وسپارل سو.
د جرګې د دغه غړي په خبره دوی دومره لوړه اندازه جرمانه د دغو ډول شخړو د تکرار د مخنیوي لپاره وضع کړه. له دې سره د ولسی جرګې غړی او د ملاتړ خیل محمدي ورور خان محمد احمدي له دغه جرګې په هر کلی وایي چې د حج او اوقافو سرپرست وزیر د دغه جرمانی زیاته برخه بیرته وربخلی ده.
بیا درې لکه ډالر امریکایي ډالر د مچلغې په ډول دته مچلغه وای دی پښتو جرګه کې دته مچلغه وای دا مچلغه منګه کې خودله. بیا چې کله جرګه وسوه نو وزیر صاحب سره دی الله خو کی وزیر صاحب بیا هغه د مچلغې اکثریت زیاته برخه بیا د سپینګرو په مخ باندې هغه وبخلاغه.
د ښاغلي احمدي په خبره جرګه د افغانستان په تاریخ کې پخوانی مخینه لري او ډېرې شخړې د داسې جرګو په پریکړو حل کی، خو د جرګو له مخې د دغه ډول پیښو حلیدل څه ډول کار دی؟ د افغانستان د حقوقپوهانو د اتحادي مشر اجمل هوډمن ازادي راډیو ته وویل سره له دې چې د سپکاوي او تحقیرېدو پیښې په جرګو کې حلیدای سي، خو د دغه ډول شخړو جرمي برخو په اړه باید څارنوالۍ او محکمه پریکړه وکړي.
اما بخش جزایی ازی اگر قابل تعقیب باشه،
زه کده دغه موضوع جزایی برخه د تحقیق ورده، خو کده دغه موضوع جزایی برخه د تحقیق وروي لوی ترنوالي صلاحيت لري چې په اړه تحقیق وکړي. کده قانون لمخې د تعقیب وروي جزایی برخه دوام مومي او د حق العبدي برخه د طرفاینو ترمنځ پریکړه کیږي.
بخش خلابدي بین دو طرف فیصله شوه.
هم غوښتل په دې اړه د افغانستان د لوی ترنوالي نظر هم ولرو، خو زیات وړي کو سره سره دوی خبر کول ته حاضر نسول. فیروزه سیسی، آزادی رادیو، کابل.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
دا ترکی قهوه د خوند او رنگ پاړه بمو اوریدلی وو، خو راځي اوس په دا واورو چې څنګه د پال کتلو په وسیله بدل شوی.
ترکی ځوان سوداګر سرتاج تاشدیلان په استانبول کې یو کافه لري. د خپل مور په مرسته د فال کتلو هنر د یو ټلیفوني اپ له لارې تر نړیوال ورسولې. دغه اپ له ټولې نړۍ څخه 15 میلیونه کاروونکي جلب کړي دي. 15 میلیونه فعال کاروونکي لري. دا ټول خلک غواړي خپل راتلونکی معلوم کړي. د سرتاج مور د فال کتلو هنر لري. سرتاج وایي
ما خپل مور ته وویل زه خپل وسنۍ دند ډیر ستړی شوم، که زه دا ډول یو اپ جوړ کړم ته په فال کتلو کې را سره مرسته وکړې.
کله چې یو کس خپل قهوه وڅښي او غواړي د سرتاج مور یې راتلونکی ورته معلوم کړي، د تشې سوي پیالې له دننه عکس واخلي او د فلادین اپ له لارې د سرتاج مور ته ولیږي. دا پر پیاله د قهوه چاپونو ته پکتو د هغه کس دراتلونکو اټکل کوي.
دوستانو په همدې سره دا نیم ساعته خبری مجله پای ته رسو. پکې د خبرو شوو ریپورتونو او مطالبو تفصیل زموږ په ویبپاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې هر وخت او هر کله چې وغواړئ کتلی شئ. د نن ورځې لپاره د ازادي راډیو بل نیم ساعته خبری مجله پاتې ده. سید سمیع عباسی د وړاندې کولو لپاره سټوډیو.